دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په فایل کې مو ز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله يم چې وخورز به ولري دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو دا معمول سره سم فایل سهارنی نیم ساته خبری مجلی او خبری مجلم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند جزو تامون لپاره د درې نوي تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړی دی. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی او مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډېر لږ اغېز وکړي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د درې نوو تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړی مرستیال او د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس ازادۍ رډیو ته ویل چې د پولیسو د دندو د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي کشف او سیمه ییز کنټرول مدیران لیکي. خاغلی احساس ویل چې د اصلاحاتو لړۍ به روانه وي.
خاطر دې اصلاحات په چوکاټ دې کډری کې چې یو جز زموږ د پلان دې یا طرح امنیتي دې خاص کابل ده. په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به ان شاء الله دوام لري.
خاغلی احساس یادونه وکړه چې نوې کسان د وړتیا له مخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غنی د کابل نوې امنیتي پلان وروسته لاغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حملو په لړ کې لسکونه ملکي افغانان وشل شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. دا هلو ټرست چې د برتانیا حکومت یې تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لسکلن فعالیت وروسته اعلان کړی. د موسسې ویلي چې ماین پاکوونکي په هرات کې د ماینونو سبان د شپږ سوه سیمې پاکې کړي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا 500 اوره لوبه د کابل په وخت ماسپښین په دریو بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه درې 500 اوریزې لوبې کړي چې وبخې افغانستان او زیمبابوې تر اوسه درې 500 اوریزې لوبې کړي چې دوی افغانستان او یوې زیمبابوې ګټلې او لاغې مخکې دوه شل اوره لوبې دواړه افغانستان ګټلې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لپاره خطر نه ولې.
دا افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ لوري ورته په نګرهار کې تم نتی کمپ لا راچول شو او لا غي وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تم نتی لوبې او کمپ تر سره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره وسته زیمبابوې پر وړاندې لوبيږي.
مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راس نوی بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد لږ اغېز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر یو شمېر شتمنو روسیات به یو لړ نوی بندیزونه ولګول شي. دا روسیه صدر اعظم دیمیتری مدویدف پرون د روسیې څلیر شپنوم ټلویزیون چینل ته ویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوی فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانولي. مدویدف وویل چې دا د بندیزونو په نتیجه کې د روسیې خلک خو پرېږده چې پر اقتصاد به هم د پام وړ اغېز ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې 15 تنه روسیات باچې پوځي پرسونل نو خایتیرونه په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره په خطر کې وژل شوی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو غری پټونه چې وایي په دین خطر کې لسګونه یا سلګونه روسی وګړي وژل شوی دي غلط معلومات وبلل. رويټرز خبري اژانس دین خطر په اړه د خبرو سرچینو له قبل لیکلي چې وایي 300 روسی وګړي چې د کرملین د یو ارتباطي پوځي شرکت لپاره کار کوي تیرونه په سوریه کې وژل شوی یا ټپیان دي. اژانس د روسیې د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنګیالیو سره نږدې وي بلې سرچینې بیا د وژل شوو روسیات به شمیر اتیا تنه ښودلې. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروه د دې هیواد لومړنۍ چارواکې وه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوریې په دیارالزور ښار کې په یوه پیښه کې د روسي وګړو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي په دیارالزور کې وروسته له هغې په یو هوایي حمله کې سل برید کوونکي وژل چې شاوخوا 1500 حکومت پلو وسلوالو مخالفانو پر یوه ډه چې امریکایي سلاکاران هم پکې وه حمله وکړه. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یوه لویه ډله ورسره ملګرې وه، جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. په پام کې ده چې د ایران ولسمشر به نن په حیدرآباد کې د مسلمانانو یو غونډې ته وینا وکړي او بیا به له ولسمشر رامنات کویند او صدراعظم نریندرا مودي سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ولاړ شي. تمه ده دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي، په 13 دسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ اسیا سره دغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 500 میلیون ډالر پورې لګښت وکړي. د سارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به د پاکستان پر گوادر بندر چې چین پنګونه پکې کوي د افغانستان اتکا کم کړي. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار او ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابل د پروسی د غونډې په درشل کې خبرې کړې. ټاکل شوی چې د کابل د پروسی غونډه د روانې فبروري د میاشتې په وروستیو کې د بهرنیو میلمنو په ګډون په کابل کې جوړ شي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې لدې خبرو چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی دی. طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې دوی سره دي چې دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د افغان حکومت یادونه یې نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د امنیتي اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي اوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره درې نوي جګپوړو افسران ټاکل شوي. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو، د ایران ولسمشر حسن روحاني د یو درې ورځني سفر لپاره هند ته رسیدلی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ویدیز اور اسپانو تک اتنام لے آدم آباسی. ازادی راڑی اتاقوا کی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار او ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابل د پروسی د غونډې په درشل کې خپل کې خبرې کړې. ټاکل شوی چې د کابل د پروسی غونډه د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې د بهرنیو میلمنو په ګډون په کابل کې جوړ شي. په داسې حال کې چې دې مهمې غونډې ته له دوو اونیو لږه موده پاتې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جوګپوړي چارواکي هم پرون او وړم ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدل دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له صلاحکار جنرال مک ماستر سره د کابل د پروسی د غونډې په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل د ویډیو کانفرنس له لارې د دواړو خواوو په خبرو کې د کابل د پروسی د غونډې په اړه چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې په کابل کې جوړیږي بحث وشو.
رئیس جمهور افغانستان و جنرال مک ماستر مشاور امنیتی ملی
د افغانستان ولسمشر د متحدو ایالاتو د ملي امنیت له صلاحکار جنرال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې دواړو خواوو د کابل د پروسی د غونډې د جوړیدو او د غونډې ته د تیاریو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې د سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې وه او د کابل د پروسی د راتلونکي غونډې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وایي چې میرمن الیس د فبروري میاشتې په 14، 15 او 16 نیټه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر په ګډون له جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. په خبر پانه کې د سولې د عالی شورا له مشر کریم خلیلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو سره د میرمن ویلز د لیدنې یادونه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د سفارت خبر پانه زیاتوي چې په دې لیدنو کتنو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په چاره کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه خبرې وشوې. افغان چارواکو د کابل د پروسې دا غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې نتایجو ته یې ډېر هیله مند دي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي، خو په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دی ویل شوی.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې له دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي. په افغانستان کې بیا د ناټو ځواکونه وایي چې د طالبان لوري د سولې وړاندیز نه مني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د جنوري په 20مه د امبولانس په واسطه له برید وروسته چې تر سلو ډیر کسان پکې وژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې رد کړې. کابل هم ویلي چې له هغه طالبانو سره چې ملکیان وژني خبرې نه کوي. احمد شیبر په دې موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ویاند وایي چې پر ملکي افغانانو د طالبانو له وروستیو بریدونو دا څرګندېږي چې دوی د سولې نیت نه لري. ټام ګریسپک وروسته تر دې د خبرو وکړه چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې د امریکا له خلکو، چارواکو او غیر دولتي مؤسسو همدارس د دوی په وینا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړیو وغوښتل چې پر سپینې ماڼۍ فشار راولي چې له طالبانو سره سولې وکړي. د ناتو د ویان ټام ګریسپک خبري رويټرز سره خبري کړې دي. دی وایي چې د طالبانو د سولې غوښتنه رښتونه نه ده. د افغانستان حکومت څو ځله په ښکاره د خبره ورته کړې ده چې سولې ته لیواله دي، خو طالبانو موافقه نه ده ورسره کړې. ګریسپک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له روسیو بریدونو په ښکاره څرګندې شي چې دوی سولې نه غواړي. طالبانو په خپل لیک کې د امریکا خلک مخاطب کړی دي او لیکي چې لا هم ناوخته نه دی چې د ګټورو سیاسي خبرو او مذاکرو لاري ستونزه هواره شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوی، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا نه د واک د ویش خبره رد کړي، خو ویلې دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د رويټرز اژانس په وینا په روسي کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو په شاشي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنی نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سیشن بی پورس اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي د زموکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. خغلی غنی د پنځم به پورس په کابل کې په افغانستان کې د مزکو پراختیايي نظام په نوم جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې ویل چې د مزکو املاکو سم مدیریت سره باید د خلکو حقونه خوندي شي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د زمکو پراختیايي نظام په نوم جوړی شوې غونډې ته خبري کولې. غاصبینو ته خبرداري ورکړ او ویل چې د چور زور ویلو او د زمکو د غصب مخنیوي به وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې اوس مهال افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ زراعتي محصولات له بهر واردوي او له دې وروسته به لازم کو د سم مدیریت په اساس د زراعتي محصولاتو لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
افغان بابو هر افغان وګړی باید یو ډاډمن ملکیت ولري، خو تر کله چې یو مطمئن ملکیت ونه لرو له خپلې پانګې ګټه نشو اخیستلای. زمونږ دغه منابع یو کوچنی اقلیت او غاصبینو تن نه دي. روان چور او تالان به ختم شي. د زورواکو په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نه منو. دا پروګرام ملکیدونکو دی او ان شاء الله په ډیر بریالیتوب به عملی شي.
دا په داسې حال کې ده چې لکلونو رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زورواکي دولتي ځمکې غصبوي. که څه هم حکومت بار بار ټینګار کړی چې د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به مبارزه وشي، خو له دې وړاندې په ولسی جرګه کې د حکومت په کړنو د سار ځانګړي کمیسون ویلي اوس مهال نږدې 1,300,000 جریب ځمکه په افغانستان کې د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د افغانستان عدلي وزیر هم دوه میاشتې وړاندې د زورواکو لخوا د ځمکو غصب د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه بللې او ویلي و چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زورواکان ځمکې غصبوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر سپیکر محمد اشرف غنی ویلی و چې د ځمکو د غصب قضیو ته د رسیدنې لپاره به یو ځانګړې محکمه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضۍ اداره وایي په وروستیو کلونو کې 1400 جریبه ځمکه له غصبینو بیرته اخیستل شوې ده. د دغې ادارې رئیس جواد پیکار د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې په اړه وویل دی وایي د ځمکو زیربنا او قباله د یوې نقشې او دولت په ضمانت په پام کې نیول شوي دي. دا پروګرام د ځمکو په سکتور کې تر ټولو اغېزمن پروګرام دی او له شک پرته به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی پیکار همداراز وویل چې حکومت هڅه کوي چې د نویو برنامو په عملي کولو سره د ځمکو د غصب مخنیوي وکړي. د ده په خبره خلکو ته د ځمکو د سند ملکیت ویش هم د دې برنامو له ډلې دي.
دوستانو اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. نیویورک ټایمز په مقاله کې لیکلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې 14 کلنې جګړې ته کتلي دي. راپور وایي چې د تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر و، خو تیر کال دا شمیر کم سوی و. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې دا راپور یوه ورځ وروسته له هغه خپور شو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یوه ارزونه خپره کړه او وی ویل چې طالبان د افغانستان جګړه نسي ګټلای. د ملګرو ملتونو راپور بیا پر دې تمرکز کړی چې په 2018 کال کې پر ملکیانو قصدي حملې زیاتې شوې. د مقاله په وینا د دې حملو هدف دا و چې د خلکو باور پر افغان حکومت کم کړي. مقاله د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره وایي چې په 2018 کال کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر و، خو په 2018 کال کې د تلفاتو شمیر 9% کم سو. خو راپور دې خبرې ته اشاره کوي چې د طالبانو او داعش سخت دریځو پر وړاندې د هوایي بمباریو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر بیا زیات شوی دی. د برتانیې چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هغه څه ته کتلي چې له امریکایانو سره طالبانو خبرو ته چمتووالی بلل کېږي. د طالبانو ډلې په یوه پرانیست لیک کې په دې اړه چمتووالی ښودلی دی. انډیپندنت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې کړې وې. د ویلي و چې له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې وه چې طالبان بې ګناه خلک وژني او نه غواړي د وژنو په جریان کې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې تکرار کړې ده. انډیپندنت د اعلامیې له قوله لیکلي موږ به هغه مهال ومنو طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو دي چې هغوی د افغانستان له منتخب حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي او خپله د تاوتریخوالي وحشیانه مبارزه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو اعلامیه د سولې د مذاکراتو برخه جوړېدو ته د دوی لیوالتیا نه ښیي، بلکې په کابل کې د طالبانو وروستۍ تروریستي حملو ږغ تر دغو خبرو لوړ دی. طالبانو په دې پرانیست لیک کې د امریکا له خلکو او کانګرس څخه هم غوښتي چې له خپله دولته وغواړي له افغانستانه ووزي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت لپاره یو لړ امنیتي تدابیر سخت کړي او اوسمهال په دې ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون په دې اړه خبریالانو ته په کابل کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نور به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې په کابل ښار کې انتحاري حملې، چاودنې او تخریبي اعمال ترسره کړي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مهال په کابل ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. دا مهال په کابل ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د کابل ښار امنیتي پلان چمتو شوی، انشاءالله په راتلونکو یو یا دوو ورځو کې به شریک شي. تر ډېره په دغه پلان کې تمرکز د کابل ښار په اطراف سوی. کمربندونه به پیاوړي کړو، هڅه کوو چې د کابل ښار څیره چې اوس په ځینو ځایونو کې پوستې زیاتې دي او زیات امنیتي سرتیري په کې لیدل کېږي بدله کړو. هڅه کوو داسې وضعیت رامنځته کړو چې خلک او کابل ښاریان یې تمه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار د خونړیو انتحاري او ډله ییزو حملو شاهد و. د دغو حملو تر ټولو وروستی د روانې دلوي میاشتې په شپږمه د صدارت په څلور لارې کې رامنځته شو چې د افغان چارواکو په وینا له سلو زیات کسان پکې ووژل شول او له 200 زیات نور پکې ټپیان شول. له دغه حمله وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شول. مهم ځایونو ته تلون کې لارې د ټرافیکو پر مخ وتړل شوې چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت په هدف دغه لارې تړل شوي او کابل ښاریان دې په دې برخه کې له صبر او حوصلې کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو د کابل د نوې امنیتي پلان په اړه نور معلومات ورنکړل، خو یې ویل چې دا پلان د ولسمشر له لوري تایید شوی. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه پلان د نورو امنیتي پلانونو په پرتله یو څه غوره بولي، خو په ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د بهرنیو استخباراتو د معلوماتو په شریکولو ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آرز ازادي راډیو ته وویل د دغه پلان ښه والی په دې کې دی چې کابل ته په تلونکو لارو او کمربندونو کې په امنیت ټینګار شوی.
دغه امنیتي کم ستراتیژي چې اوس جوړه شوې ده نسبت نیو تیرو وختو ته یو جامع پلان دی. اهم برخه دا ده چې دوی په دې کې هڅه کړې ده چې کمربندونه د کابل ځواکمن کې او کابل ته ننوتلې لارې ټولې تر څارنې لاندې ونیسي. نور هم داسې زاویې په نظر کې پکې نیول شوي دي په دې پلان کې چې هغه انشاءالله نسبت تیر وختو ته امنیتي امکانات ډاډمن کوي.
نوموړی زیاتوي له دې سره پخوا کې باید افغان امنیتي ځواکونه په کشفي او استخباراتي برخه کې خپلې هلې ځلې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې قومندان ویلي وو چې راتلونکي لمریز کال له اړوندو ارګانونو سره په همغږي د کابل ښار او ولسوالیو د ښه امنیت په هدف به د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانانو په خپل یووالي د وخت شوروي اتحاد مات کړ او بیا هم له خلکو غوښتنه ده چې د ترهګرو ډلو په وړاندې هم ودرېږي. ښاغلي ولسمشر ښاغلي غنی دا څرګندونې د دلوي د میاشتې شپږویشتمې نیټې ته چې د افغانستان څخه د روسي لښکرو د وتلو ورځ ده په اشارې په کابل کې کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر پوز د 1318 لمریز کال د دلوي په شپږویشتم ماتې وخوړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانانو جهاد د نړۍ د تاریخ مسیر بدل کړ او د ځینو هیوادونو د ازادۍ لامل شو. خاغلی غنی چې د افغانستان د ځمکه د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې ناستې ته خبرې کولې، د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې لامل د افغانانو یووالی وګاڼه او له خلکو یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې هم یو موټی شي. که څه هم د دلوي د شپږویشتمې په خاطر د حکومت لخوا کومه رسمي ناسته جوړه نه شوه، خو ښاغلی غنی وایي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ له برکته د سیمې ډیری هیوادونه د افغانستان په سیمه ییزو شریکانو بدل شول.
اخواني شوروي اتحاد د سرو پوځونو په ضد د افغانانو د بریالۍ توپ راز زموږ په یووالي او وحدت کې نغښتی و. اوس څه هیواد د نړیوال توریزم له یرغل سره مخ دی، ټول افغانانو ته په کار ده همغسې چې د شوروي د سرو پوځونو په مقابل کې ودرېدل د نړیوال توریزم په ضد هم سره یو موټی او د خپلو وسلوالو ځواکونو تر شا ودرېږو.
ښاغلی جمهور رئیس وویل په افغانستان کې د شوروي له ماتې وروسته دغه هیواد ازادي وموندله، خو رښتینې ازادي هغه مهال خپلېږي چې اقتصادي ازادي ورپسې وي. د وویل اقتصادي ازادي اصلاحاتو ته اړتیا لري او له خلکو هیله ده چې د حکومت ملاتړ وکړي. د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل. په دې هیواد کې لس کاله پاتې شول او د 18 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه بیرته وبدل. د شوروي اتحاد د پوځ د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، په سلګونو زره ټپیان او څه باندې 15 میلیونه مهاجر شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر لپاره پرون هند ته رسیدلی. تمه ده چې روحانی به هند په چابهار بندر او د عامه تاسیساتو په نورو پروژو کې پانګونو ته وهڅوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لوی ډله ورسره ملګری و، هند ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې پرون جنوبی ښار حیدرآباد ته ورسید. ټاکل شوی چې روحانی نن په حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او وروسته له ولسمشر رامنات کووند او صدر اعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ځي. تمه ده چې دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي چې یو یې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ښاغلی روحانی هند ته له روانېدو مخکې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال چابهار بندر د ایران لپاره مهم وباله.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت
ده. هند او ایران په اړیکو کې یو ډېر مهمه مسله ترانزیت دی او همدارس د چابهار بندر او د دې بندر لالارې د ایران خلول دی هم افغانستان او هم له منځنۍ آسیا سره.
چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د هند اوسنۍ پلان ده چې د لسو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 15 میلیون ډالرو په ارزښت د چابهار بندر دوه برخې فعالې کړي. ایران په 13 دسمبر میاشت کې په دې بندر کې اضافي تاسیسات جوړ کړل. تهران هیله مند دی چې د چابهار بندر له لارې به له افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. د اضافي تاسیساتو د رغونې لپاره نږدې 1 میلیارډ ډالرو پانګونې ته اړتیا ده چې 215 میلیون ډالر یې هند په غاړه اخیستي دي. د چابهار د پراخولو نور پړاوونه به د بندر په راتلونکو 14 کلونو کې نور هم وغځوي، خو د دې پروژې د عملي کولو چارې په ډېرې سستۍ سره روانې دي. هند وایي ښایي چې د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. د څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به د پاکستان پر ګوادر بندر چې چین پانګونه پکې کوي د افغانستان اتکا کمه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د 3 نوي تنو جوګپوړو افسرانو نوي ټاکل شوي. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې په هرات ولایت کې ماینونه په بشپړ ډول پاک شوي دي. مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې د خلکو پر اقتصاد ډیر لږ اغیز وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تنه روسي اتباع چې پوځي پرسونل نو خایي تیرونی په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ او ویلولئ. په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته د نوو مطالبو ریپورټونو او خبرونو سره وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه.
نوم می سردار ولید بغلان دی ولای تا کوم جا کی ول صورت اساسی ضرورت لري الته کار نه دسته وینه کی
شفخانی څنګه دی الته
شفخانی شي دی کوچانو په بخشه کی مونږ نه وای راضی دی کوچانو ډاکټران سیار ټیم مونږ ته راضی په خپل اندازې سره دوا خلکو ته کومک کار کوي.
کوم مرزونه او زیات دی الته دی کوچانو منځ کی
دی کوچانو منځ کی تبرکلوس دغه زوکام او ټوخایو داسې خلک دی وړو دغه مرزونه ساری کورالیاو د ټول د تکلیفونه غونسته
بیا څنګه کی الته کما یو څوپ تبرکلوز بیا غل نور نه بیل ساتل کیږي کی یو جاي وسره
ولسم په دې باندې هغه سوې د سیبیل او ساتي خو تبان نکیږي بیا هم سره
یو
جاي
څنګه بیا له یو نفر نه نور کسان مریضی نه نیسي
ولې تبان د خو ساري مرز د خو ټول تو ثابت سي خلک هم په دې وو دا چیر دا پیخیږي
مونږ دي تاسو خپل سیمه کې د سیسې
بالکل په اندغه رقم ست مونږ په خپل کور کې لیک انداست
مثلا څه رقم دي
بس سیاسره تبرکلوز ولا سیاسره نه مونږ غوړه نه کور نور واړه نور يم تیونی خپل کور والا يم تیونی تبرکلوز
ها بیا تداوی ونه کړه
تداوی کولا چنګاو دینو تداوی کی خو بیا ملک کسوی دې سوی ډول باندې
اوس نو ټول کور تبرکلوز ده
وونه دوه درې څلور کسه په کور کې
څنګه دې د خپل مثلا کاسه پیاله د شین تر جدا
نه
کړل
نه دا خو نه جدا کیږي غوړه چیر
دا خو اسیمه کته سوسیږي یو تجربه سو څنګه دا نور کورونه اوس لدی تجربه نه کار اخلي
ولې نه خلکو په دې باندې پودی چې څوک پودی خپل ځان اداره کوي خپل مریض ته په خپل رقم سره تدایک او چې څوک نه پودی هغه نه به مشکل سره دوچار
دوی د سویل کې چې زر ډاکټر تم نه ورځي مرز هم زر نه معلومیږي کنه داس کوم څوک ستا تاسو مان چې ډیر وخت مریض یو ډاکټر ته نه ځي
نو دا خو د خلکو د اقتصاد خراب ده دی ولست ملت ټول مشکل په دې کې د اقتصاد خلکو خراب
بیا څنګه مارک سره مخ کیږي
او د ستید مونږه قومي د دملا مورې خطري اوس معلومه نه ده چې دای تبرکولوس دا یا د زور نه دا مورې دملا خطري پاکستان ته لار مزار ته لار څو ورځې مخ کې ویل داسې پیښ سره زمخ
ښه خیر اوسې
سلامت اوسې
سلام و درود بر شما.